द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګرانو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا د ډیو ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده. په نننۍ خبری خبرونه کې به هم تاسو ته یو شمیر رپورټونه او خبرونه وړاندې کوو د تفصیل سره، خو مهمه به نن په خبرونه کې سو اسی لاول هغه ته وکشي.
د پاکستان سندی ایالت کې د ګرمۍ له امله د مړو شمیر تر شپږ نیم سوه زیات شوی. یو شمیر سیاسي ګوندونه او وګړو د مرکزي حکومت په ضد احتجاجونه کړي او د ایالتونو لپاره د بجلی کې د بشپړه برخې غوښتنه کوي. پېښور کې د وزیرستان قبایله او ملتپاله ګوندونو د بکخیلو په کام کې د دوو بې کوره خلکو د وژنې په ضد احتجاج کړی. بلې خوا مرکزي حکومت وایي ټول هیواد کې به د ضرب عضب په نوم پوځي عملیات دوامداره وي. د افغانستان پارلمان د پروندنی حملې په باب امنیتي چارواکو باندې نیوکه کړې چې ولې یو کوچلي ګامونه د امنیت لپاره نه واخیستي، او صدر اشرف غنی په پارلمان باندې حمله شنډونکي ته سرتیری عیسا خان سره ملاقات کړی او په یو کوري نازولی. امریکا وایي هغه مشکوک وسلوالې په عراق کې وژلی چې لیبیا کې امریکایي سفارت باندې حمله کې لاس درلود. او ډرون به اوس د مرګونو پر ځای د سامان او سبزیانو و کورونو ته د رسولو کار کوي. دا او یو شمیر نور مهم رپورټونه او مطالب له موږ سره هم په دې خبرونه کې دي. را سره اوسئ
او اوس په وړاندې کو تاسو ته د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې یو ان ایچ سی آر مشر انټونیو ګوټیرس پاکستان کې خبریالانو ته ویلي دي چې په شام کې د کډوالو نه پس تر ټولو غټه په دویم نمبر شمیره د افغان کډوالو دا، خو د یمن، شام او عراق مسلو د افغان کډوالو د بیا ودانۍ او د مرستو د کارونو نه د نړۍ پام اړولی دی. هغه پاکستان ته خپل درې ورځني سفر په موقع نن په سوکنو کې د افغان مهاجرینو لپاره د بیا ودانۍ مرکز دوره هم وکړه. وی ویل چې د پاکستان، افغانستان او یو ان ایچ سی آر یو غونډه به په خلیجی ملکونو کې کیږي چې د افغان مهاجرینو مسلې په ډاګه کړي شي.
د پاکستان سندی ایالت کې د روغتیا چارواکي وایي مرکزی شهر کراچۍ او د ایالت په نورو برخو کې د سختې ګرمۍ له امله د مړ شمېر تر شپږ نیم سوه زیات شوی دی، او په زرهاو نور اغیزمن کسان په بیلابیلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د دوی په وینا زیاتره کسان په بدن کې د اوبو د کموالي، د خېټې د ناروغیو او د ګرمۍ له وهلو څخه مړه شوي. د سند د روغتیایي چارو وزیر مطبوعاتو ته ویلي زیاتره کسان په کراچۍ کې ژوند له لاسه ورکړی دی، چیرې چې د تودوخې درجه تر پنځه سلویر سینټي ګریډ هم زیاته شوې ده.
او نن د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي خلکو کې د دوو تنانو په مرګ باندې په بکاخیل کیمپ کې احتجاج شوی دی. په دې احتجاج کې عوامي نېشنل پارټي، پښتونخوا ملي عوامي پارټي او د شمالي وزیرستان قبایلي مشرانو هم برخه اخیستې وه، او دوی د حکومت نه د انصاف مطالبه کوله.
د پاکستان حکومت ویلي د ترګر او جنایتکارانو په ضد به د ضرب عضب په نوم عملیات په ټوله هیواد کې تر هغو جاري وي تر څو چې ټاکل سوي هدفونه نه وي ترلاسه سوي. دا فیصله د وزیر اعظم میا نواز شریف او د پوځ د سرلشکر جنرال راحیل شریف ترمنځ په ملاقات کې سوي. د وزیر اعظم یو ویان دانیال ګلانی مطبوعاتو ته ویلي د ملاقات کې هیواد کې دننه او له بهر څخه د امنیتي اندېښنو جاج واخیستل سو، او دا چې د غونډه کې د بلوچستان او د کراچۍ د امنیتي وضعیت په باب هم خبرې وسوي.
او د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزه بنچ نن وفاقي او صوبایي حکومتونو ته امر کړی دی چې په پاکستان کې کمی غیر دولتي یا غیر سرکاري ادارې یا ان جی اوز کار کوي، نو د هغوی ټولو معلومات دې عدالت ته وړاندې کړی شي. ورسره دا هم ویلي دي چې دغه ادارو ته چې څنګه فنډینګ کیږي او بیا دغه فنډینګ څنګه استعمالولی کیږي، په دې حقله دې هم تفصیلات عدالت ته وړاندې کړي.
د افغانستان صدر اشرف غنی نن د سېشن به پروز له هغه افغان سرباز سره په خپل دفتر کې ملاقات کړی چې پروند افغان پارلمان باندې د طالب وسلوالو برید ناکام کړ او و سره حمله کوونکي یې په یوازې سر ووژل. عیسی خان لغمانی په ټول افغانستان کې په پراخه کچه ستایل شوی او د ملي اتل په توګه ورته کتل کیږي. بلې خوا د افغانستان پارلمان نن د پروندنی ناکام برید په اړه امنیتي چارواکو باندې نیوکه کړې چې ولې د امنیت بشپړ اقدامات نه وکړي.
او د امریکای صدر باراک اوباما د مذهبي منافرت یا د کرکی غندنه کړې ده. د خبره تیر شپه د روجي په مناسبت سره په وایټ هاوس کې د روجماتي په موقع موجود خلکو ته کړې ده. په دې روجماتي کې ګڼ شمېر سفارتکاران او پارلماني غړي او د امریکای مسلمانان هم شامل وو.
امریکا د دوشنبه پر ورځ ویلې تیره اونۍ شمالي عراق کې تر سره سوي هوایي بمبار کې د اسلامي ریاست هغه مشکوک وسلوالې وژلې چې کال 2012 کې د لیبیا په بنغازي کې د امریکا په سفارت باندې حمله کې لاس ترلود. په سفارت باندې حمله کې د سفیر په شمول څلور امریکایان وژل سوي وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټلویزیون دی. قدرمنو اوریدونکو، خبري خپرونه ته ادامه ورکوو. او زه هم د پاکستان سند ایالت ولوري ته چیرې چې د روغتیا چارواکي وایي مرکزی شهر کراچۍ او د ایالت په نورو برخو کې د سخت ګرمۍ له امله د مړو شمېر تر شپږ نیم سوه زیات سوی دی او په زره هاو نور اغیزمن کسان په بیلابیلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د دوی په وینا زیاتره کسان په بدن کې د اوبو د کموالي، د خېټې د ناروغیو او د ګرمۍ د وهلو له امله دی ژوند له لاسه ورکړی دی. هم په پارلمان کې او په نورو برخو کې د پاکستان حکومت مخالفه ګوندونو احتجاجونه کړي دي او دوی غوښتنه لري چې په بجلی کې دي ایالتونو ته بشپړه برخه ورکول سي. په دې باب زموږ همکار افتخار حسین په کراچۍ کې د ډیوا ریډیو خبریال فضل عزیز سره په سکایپ باندې خبرې کړي دي. اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د کراچۍ کې چې د ګرمۍ د لاسه کم اشمار شمیره د ورستی تنان چې دی وجل شوی دی، د هغه تفصیل کړي ورډي اوریدونکو کتونکو ته وړاندې کی.
تر اوسه پورې د سند صبح او په خصوصي توګه کراچۍ ښار کې د تیر سلور ورځو راسي د ګرمۍ د وجې چې سمر خلک مړ شوی دی. د سند صبح د او په د کراچۍ د مختلفو روغتونونو کم شمیره چي دا تر اوسه پورې د شپږ نیم سوه نه زیات کسان مړ شوي دي، چې په دې کې د شپېتو نه تر اتیاو پورې شمېره د سند صوبې د مختلفو برخو ده او نور شمېره د کراچۍ د خلکو ده چې دا د ګرمۍ د وجې مړ شوي دي. او په دې کې زیات شمېره چې ده دا د کراچۍ کم غټ روغتونونه چې دي، جنار روغتون دی، عباسي روغتون دی او سیبل روغتون دی، دغه روغتونونو ته وړل شوي دي. تر اوسه پورې د شپږ نیم سوه نه د مړو شمېره اوریدلې ده د روغتونونو کم شمېره چې ده. د دې نه علاوه بیا په دې پسې کم د کم ناروغان یا هغه خلک چې د ګرمۍ وکړي دي روغتونونو ته وړل کیږي. د پرونی ورځې صرف د جنار روغتون شمیره چې ده هغه 1500 کسان یوازې جنار روغتون ته وړل شوي دي. تر اوسه پورې د شپږ نیم سوه نه زیات کسان چې دي هغه مړه شوي دي. په روغتونونو کې د زرګونو په شمېره کې خلک چې دي هغه داخل دي، د هغوی درملنه روانه ده. د صوبې او د کراچۍ په ټولو روغتونونو کې ایمرجنسي اعلان شوی ده.
فضل عزیز، که تاسو وایئ چې د حکومت لخوا په دې حق لباندې څه اقدامات اخیستل شوي، صوبایي حکومت بیا وفاقي حکومت کم چې د بجلی د نشوالي لپاره ذمہوار دی،
د صوبایي حکومت لخوا نن وزیر اعلی قائم علي شاه په د اسمبلی غونډې ته په وینا کې دا خبره کړې ده چې د ماته ویل شوی دی، هغه ویل چې ماته دا رپورټ راغلی چې دا د خلک چې مړه دي د ګرمۍ د وجې مړه دي، ګرمۍ ولې زیاته شوې ده، لوډ شیډنګ د وجې بیا اوبه نه راتلې، غفلت، هغه ویل چې دا غفلت دی د بجلی د محکمې کې الکتریک. بیا د صوبایي حکومت وایي چې مونږ د کې الکتریک دغه کمپنۍ دغه د بجلی محکمې ته چې دا شخصي ده د بهر ملک یو سړی هغه په بیا باندې غستلی ده، هغه چې ما دوه ځله د سره رابطه کړې ده د کمپنۍ سره چې په کراچۍ کې د بجلی لوډ شیډنګ کم کړي، خو هغه چې تر اوسه پورې په دغه باندې کار نه شوی، که چېرته کار شوی وینو په کراچۍ کې د لوډ شیډنګ بیا دا حال نه و چې کې لوډ شیډنګ کم کو د خلکو ته اوبه ورسو، هغه د وجبه د ګرمۍ زور چې هغه مونږ په بجلی او په اوبو باندې کمو.
فضل عزیز، په کراچۍ کې د تیر تقریبا شل کالو په تاریخ کې په اول ځل د ګرمۍ د لاسه دومره خلک وجل شوي دي، آیا اوس ډاکټران عام خلکو ته سوي چې څه قسمه احتیاطي تدابیر دوی واخلي چې دغه ګرمۍ سره چې د مشکل د دوی حل شي او خلک تنه بیا مړ کیږي نه؟ کم داسي بنیادی خبرې دي کاغه وای
افتخار سی بیا خو د ګرمۍ چې کم تاریخ د موسمیاتو محکمه وي هغه چې د شپږ دیر شکالو ریکارډ ما سو چې شپږ دیر شکالو رسته په کراچۍ کې دومره ډیره ګرمۍ رااله. دویم څنګه چې تاسو ول خلکو له سپګار دي د ډاکټران خپل باندې زیات دی خبره باندې زور ورکړي چې یو خو دې په ګرمۍ ډیر زیاتره خلک دي بغیر د ضرورت د کور نه بهر نه ګرځي چې ګرمونه بچوي. بیا هغه چې خلک بهر وځي سر دي ځان له اوبه اچي لاسونه دي لمدي اخ پی دي لمدي دریم دا چې د پسوري باندې کوشش کوي چې دا پسوري وي د غرمو ته نخکاره کیږي، خو افتخار سره د دې سره دا چونکه روجه ده نو بیا د اوبو د وجه خلکو ته د څومره کسان چې عمر شي دي د اوبو د نشټوالي چې د وجود کې اوبه کمیږي د دې د وجه. نو ډاکټران په دې خبره زور راوړي چې تاسو د اوبو استعمال هغه په سر باندې اچوي، لاسونه لمدوي، خپل لمدوي او د دې سره په سوري باندې ګرځي او بغیر د ضرورت نه ډاکټرانو وی چې تاسو بهر مګرځي چې د ګرمۍ نه بچ چې تاسو ته زیات نقصان نه درسيږي.
فضل عزیز ډیره ډیره مننه چې دغه تفصيلات هم راکړو. وخت په وخت په مونږ تاسو سره په دې باندې نوري رابطه هم کوو د ورستي تفصيلاتو لپاره. یو جهان مننه.
ډیره مهرباني. کور مودان.
د ملګری ملتونو د کډوالی ادارې یو ان ایچ سی آر مشر انټونیو ګوټیرس ویلی دی چې په شام کې چې د جنگ د لاسه څومره خلک بې کوره شوي دي هغه خو په ټولو نه زیات دي، خو په دویم نمبر باندې ټولو نه زیات بې کوره خلک هغه افغان مهاجرین دي چې کډوالۍ ژوند کوي او زیاتره په دې کې د لکونو په شمېره کې په پاکستان کې دي. خو هغه دا هم ویلی دی چې په یمن، شام او عراق کې چې کله نه حالات خراب شوي دي نو د نړۍ پام هوړېدلی دی د افغان کډوالو د مرستونه او هغوی سره چې څومره امداد یا د هغوی د بیا ودانۍ چې کم کار وو نو هغه یو قسم لا ودرېدلی دی، ډیر زیات په هغې باندې اثر غورځېدلی دی. هغه د پاکستان په سفر دی د درې ورځو دپاره او د سوکنو کې چې کم د افغان مهاجرینو د بیا ودانۍ کم کیمپ دی د هغې سفر یې نن کړی وو، هلته کې تللی وو. د هغه د سفر او د مصروفیاتو نور حال په دې ویډیو رپورټ کې د ډیوه ریډیو خبریال حمیدالله نورو.
د کډوالو د نړیوال ادارې نړیوال مشر انټونی ګوټیرز وویل په شام، یمن او عراق کې تازه کډوالۍ د نړۍ پام د افغان مهاجرینو نه اړولې او نړۍ دا هېر کړي چې اوس هم په ټول نړیوالو کډوالو کې د افغانانو دوی مغټه برخه ده.
The attention of the international community has been focused dramatically in the Middle East crisis, in Syria, in Iraq and in Yemen more recently. And people have tend to forget that there has been a dramatic Afghan refugee suffering for decades, and we still have Afghan refugees as the second largest refugee group in the world after the Syrians now.
Guterres oil pa gaske da Pakistan Afghanistan aw do initiar drik parika gundaki gi aw bya badaji aw wafat da arab shtamun hewadun tazij da afghan kadwar da wapas ay pa khul watan ke da bahalawul da par amrasti ukri.
So the government will present a plan in August, and also in the summer there will be a delegation of the Afghan government, the Pakistani government, UNHCR to go to the Gulf countries to push for support to that program of return. We will have in Geneva a conference, a ministerial conference of all countries in the world in October.
او د دې وروسته په اکتوبر کې په جنیوا کې د نړۍ د کډوالو کانفرنس یو ورځ افغان کډوالو ته ورکول کیږي. انټونی ګوټیرز دا خبرې د پیښور د سوکنو د رضاکارانه او پسې مرکز ته د دورې په مهال کړي. د دې سره د پاکستان د سرحداتو یا سفران وزیر عبدالقادر بلوچ هم د اویل د دې خواهش دی چې د دسمبر د ټاکل شوي نیټې پورې ټول افغان مهاجرین ستانه شي، خو دوی به ګوري چې د افغانستان په معاشي او امنیتي حالاتو کې د دې امکان څومره دی. د اویل د مهاجرینو واپسي بعد راتلونکي کال پورې مرحله وار کیږي، خو د دې مطلب دا نه دی چې ګنې په پاکستان کې د کډوالو د ساتنې نیټه غځول شوې ده. د دې فیصله به کابینه کوي.
هماري خواهش یو دی چې هر افغان مهاجر اسی ډیټ لائن جو دیا ہوا ہے 31 دسمبر 2015 والا اس وقت تک چلا جائے، لیکن ہم دیکھیں گے کہ اس میں ممکنات کتنا ہے، عملی طور پر کتنا پاسبلٹی ہے، افغانستان کے حالات کیسے ہیں. منصوبہ بنا رہے ہیں تین فیزز کے اندر افغان مہاجرین کی ریپیٹریشن کا، اس سال کا جو 6 مہینے ہیں، باقی یہ بھی اور اگلے سال کے 6 مہینے اور 6 مہینے مقرر ہم دیکھیں گے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں نے یہ کہہ دیا تو اگلے سال تک یہ ایکسٹینڈ کیا جائے گا.
عبدالقادر بلوچ زیادہ کڑا چھ دی میاشت دی 15 تاریخ نبا دا غیر رجسٹر شو افغانان رجسٹریشن مرحلے پیل کی گی او دا چھ پاکستان پزور افغان مہاجرین د هیواد نه د نشړلو په نړیواله واده ټینګ دي. عبدالقادر بلوچ وویل دا وخت ستنېدونکو کډوالو ته $1200 ورکول کیږي، خو دوی به کوشش کوي چې دا نغد مرستې $1200 ته ورسوي.
ناو یو ار ګیټینګ اونلی $1200، اډیشنل $3000 ویل آلسو بی جنریټډ فار یو، اینڈ هوپفلی ان ان انریبل مینر دا ریټرننګ فیملیز شډ بی ایبل ټو میک دیر هاوسز دیر.
افغانستان ته د مهاجرینو د واپسې لړۍ د کال 2000 پیل شوې وه او د انیسیار ویاند دنیا اسلم خان وایي سخت کار ډیر کډوال ستانه شوي.
تقریبا 40,000 افغانان د جنوري سره د جون پورې واپس افغانستان ته ستانه شوي دي، او د 2002 هم سره نن ورځې پورې تقریبا 3.9 میلیون افغانان د پاکستان څخه واپس افغانستان ته تللي دي.
بلخوا په پیښور کې د 14 دسمبر د آرمی پبلک سکول د غمیز وروستو افغان کډوالو د پاکستانی چارواکو د لاسه د زوري دو شکایتونه کړي او یو ستنیدون کې تن ګلغا وای
شپانس کال مو یو په جنم کې تیر کړ سره روان خو په دې باندې ان شاء الله لږ مسایل دا جوړ سپه دی ونه لشتنګول منګول سو کله مش پاکستان کې ډیر خوشاله او شژون مدلت تیر کړي او شبخت مو تیر کړي په دا وجه باندې اوس دوه اخر خو بوزوي ورځ وطن نو مجبورې چوزونه بس دلته نکه غریب خلک یو روزګار مثلا سخت په دا وجه باندې دلته شو زمیندار ممدار مکوله دا بشو روزي مو پیدا کېدل غنم منم ورته کړل نو سبزی مو کړل چې مشران براله ول چې موږ نه تنګو او چې بیا به بیرته بلاړه بیا به څه مسایل جوړول نو موږ غریب خلک چې بیا به تانی حالات خو دغه خبرونه اورو چې وای سم نه دي موږ په کم کلی کې چې دی هم وای جنگ دی
دو یونیټ سیار نړیوال مشرتا د افغان ریفیجی کونسل غړو خپل ستونزې هم ور یاد کړي او یو غړي مستور استنګځي وای
ورته لچې دغه د ماجیدینو تک او نه تک دا باید موږ ته معلوم کی په دې چې دا په زنانو باندې تحصیل باندې ډیر غټ اثر اچولای دی زیاتره خلک دلته د کلو باندو پاتې دي چې په کلو باندو کې هلته سکولونه کم دي او امنیت ښه نه ده نو دغه لپاره موږ وغوښتل چې دوی موږ ته معلوم کی چې زموږ جنکۍ زیاتره پلرونو کورو کې کینولې چې تاسو نور سبق مو وایي چې افغانستان کې نور سبق نشته
په میډیټرینین سمندر کې د انساني کچاکبرو په اړه د یورپی یونین د روانو عملیاتو په اړه انټینو ګټرز وویل په دغه عملیاتو کې د اغیزمند کسانو ژوندونه خوندي ساتل ډیر ضروری دي د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټي وی سوکنو پېښور
دیوا رادیو دا که واری چی ایمیل راولی گئی نو زمگا پتا دادا diva@voanews.com زمگا ایمیل پتا ودا سی لکی deewaradio@voanews.com چی دا سی بے لکی voanews.com
اوس هم زو د افغانستان لوري ته چیرې چې صدر اشرف غنی احمدزی نن د سه شنبه پر ورځ له هغه افغان سرباز سره خپل دفتر کې ملاقات کړی چې پروند افغان پارلمان باندې د طالب وسلوالو برید ناکامه کړ او و سره حمله کوونکي په یوازې سر ووژل. هم په دې موقع باندې افغان صدر د هغه ستاینه کړې ده او یو کوریا هم ورته ورکړی. د دفاع وزارت ویل دي چې میډال او نوره پرمختیا دي د خپل منصب ورکول سي. خو په عین حال کې د افغانستان پارلمان په روندني برید په حواله سره په امنیتي چارواکو باندې نیوکه کړې دي او وایي چې امنیتي چارواکو بشپړه اقدامات نه وکړي چې داسې یو برید کچیري امکان ولري د هغه مخه هم په هغه ځای ونیول سي. هم د دې لپاره امنیتي چارواکي پارلمان ته ورغوښتي دي. زموږ خبریال کمل صدات ور باندې نور تفصیل لري.
په ولسی جرګه باندې د پرون شوی بریټ پړه د ولسی جرګې غړو زنګړې غونډه وکړه او په دې اړه په حکومت او استخباراتي ادارو باندې سخت نیوکې وکړې چې ولې امنیتي او استخباراتي ادارې دومره کمزوري شي چې وسلوال وکړای شي چې آن د پارلیمان په شان مهمو ځایونو ته هم ځنونه ورسوي او بریدونه ترسره کړي. محمد نعیم حمیدزی للای چې په ولسی جرګه کې د کندهار ولایت د خلکو استازی دی د غبریت ته د شک په سترګه ګوري چې څنګه بریټ کوونکو ولسی جرګې او بیا د وسلو ډیپو ته ځنونه ورسول.
پرون ورځنۍ پیښ ته زه خپله د شک په سترګه په دې خاطر باندې ګورم څنګه دوی کولی شي چې هغه لاره پیدا کړي چې هغه شورا ته اسانه راتلی شي. دوی څنګه کولی شي چې د شورا ملي چې هلته د کم زموږ کنډک امنیتي کنډک پروت دی د دې ډیپو دی د دې ډیپو ته لاسرسی ولري او هلته ډیپو د بیا نه ویسي.
د دې ترڅنګ نورو وکیلانو هم امنیتي ادارې د امنیت په ټینګښت کې پړې وبللې او له حکومت نه یو غوښتل چې باید امنیتي تدابیر ښه پوره سم کړي. وکیلانو دا پریکړه هم وکړه چې ډېر ژر به د امنیتي ادارو او همداشان د ملي امنیت ادارې مسؤلین ولسی جرګې ته ور وغواړي او د شوي بریټ په اړه به ترې پوښتنې ګرویګنې وکړي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی وویل چې د شوي بریټ په اړه دوی په قرار نه کینی تر څو پورې چې علت معلوم کړی نه وي. ضوابونه اخو اغزوان فوزی چې د پارلیمان د امنیت د ساتلو دنده درلوده او د په یوازې ځان شپږ تنه ځنمرګي برید کوونکي ووژل، دی خپل د وکیلانو، سیناتورانو، حکومت او نورو عامو خلکو لخوا ډیر وستایل شو. جمهور رئیس ورته د یوه اپارتمان کنجي ورکړه. وکیلانو او سیناتورانو ورته په لکاو لکاو افغانۍ او د یوې یا دوو میاشتو تنخواګانې هم ورکړې، او تر څنګ یې په فیسبوک کې هم ګڼو خلکو د ده عکسونه پورته کړل او د ده د جرأت ستاینې کوي. له دې سره سره په کابل ښار کې هم د نوموړي فوزي عیسی خان ستر ستر عکسونه لګیدلي دي او خلک یې نندرې کوي. د ده عکسونو ته لیکل شوي چې د افغانستان ستر غزي دی. په پارلیمان باندې د شوي برید مسؤلیت چې طالبانو پر غاړه اخیستی دی، په کې اته تنه برید کوونکي، دوه تنه هم وګړي وژل شوي او تر څلوېښتو پورې هم وګړي په کې ټپیان شوي هم دي. وکیلانو ته په کې څه زیان نه دی اوښتی. دغه برید افغان حکومت، د امریکې سفارت، پاکستان، ملګرو ملتونو او یو شمیر نورو ادارو په سختو ټکو غندلی دی. خو افغان چارواکي وایي چې دوی د کندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ له طالبانو بیرته ونیوله. په دې اړه د کندوز ولایت ولی انجینیر محمد عمر صفی په خبري کانفرانس کې وویل، دوی د ولسوالۍ د بیرته نیولو دپاره سهار وختي عملیات پیل کړل چې له څو ساعتانو خطې وروسته دغه ولسوالۍ د افغان ځواکونو لاسته ورغله. ولی عمر صفی په دې اړه نور جزئیات داسې وړاندې کړل.
عملیات نیروهای دولت اسلامی افغانستان صوبه امروز
دی وای دی افغانستان اسلامی دولت امنیتی ځواکونو نن سهار له درې لورو نه په ولسوالۍ باندې برید وکړ چې په نتیجه کې د دښمن پنځه اتیا جنګیالي وژل شوي، یو شمېر یې ټپیان شوي او همداشان ځینې یې ژوندي هم نیول شوي دي. له بلې لوري د همدې کندوز ولایت بله ولسوالۍ چې دستیارچي نومیږي، هغه بیا پرون طالبانو نیولې ده او تر اوسه پورې له طالبانو سره ده. دا چې حکومت په دې عملیاتو کې طالبانو ته دی ډېرې مرګ ژوبلې خبرې کوي، مګر تر اوسه پورې په دې اړه طالبانو څه نه دي ویلي. له بلې لوري د همدې کندوز ولایت بله ولسوالۍ چې دشتیارچي نومیږي، هغه پرون طالبانو نیولې ده او تر اوسه پورې له طالبانو سره ده. خو آخوا د بدخشان د یمګان ولسوالۍ هم افغان حکومت له طالبانو بیرته ونیوله. کمال صداد، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا تاسو د ډیو ریډیو د ټلویزیون خبرونه ته دا وخت کې غوږی. میډیم ویف باندې د ډیو ریډیو خبرونه تاسو د لګي مودې د پاره نشي اوریدئ د ټکنیکی مسلې په وجه، خو په شارټ ویف باندې د ډیو ریډیو خبرونه هم هغه شانت تاسو اوریدئ شئ چې څنګه په میډیم ویف باندې به اوریدئ. د ماخام شپږ بجو نه د دولس بجو پورې چې کمې د ډیو ریډیو خبرونه هغه شارټ ویف 9315 باندې او 9310 باندې اوریدئ کېدئ شي، او د سحر شپګونه سحر 9 بجو چې کمی خبرونه دي شارټ ویف باندې د هغه فریکوئنسی دا شارټ ویف فریکوئنسی دا 12015 13870 د دین علاوه په ټوئیټر او فیسبوک باندې د ډیو ریډیو پروګرامونو په حق لا رائے ورکولای شي. پروګرامونه هم اوریدای شي فیسبوک باندې. هر یو پروګرام خپل پاڼه لري @voadiva د فیسبوک پته ده، او د ټوئیټر آی ډی دا @voadiva. که نو د ټوئیټر آی ډی فالو کړئ، تاسو ته به تازه خبرونه چې کوم دي هغه بس تاسو په سمارټ فون یا ټیبلیټ باندې وخت په وخت باندې در رسی. د ډیو ریډیو ویب پاڼه ده www.voadivaradio.com. هلته کې هم ټول پروګرامونه پراته، تاسو یې نیخ په نیغه اوریدای شئ، لیدای شئ. وس براشو رپورٹ اڑختا تیر شپه په د امریکې په صدارتي ماڼۍ یا وایټ هاوس کې صدر براک اوباما د روجماتي کوربتوب کړی وو، او په دغه روجماتي کې یو شمېر سفارتکاران او پارلماني غړي او نور چې په امریکا کې مسلمانان کم اوسیږي هغوی هم په دې کې برخه اخیستي وه. په دې موقع باندې صدر براک اوباما د مذهب په بنیاد باندې یا د نسل په بنیاد باندې د کرکې یا د منافرت غندنه کړې ده. په دې موضوع یو ویډیو رپورټ دی، تاسو به اوري زموږ همکار نصیر احمد کاکړ په غو کې.
د امریکا صدر باراک اوباما په وایټ هاوس کې روزماتي ورکړ، او په دې موقع د مذهبي تعصب خلاف او د هم آهنګۍ په موضوع وینا وکړه. د ګولیا دوشنبه روزماتي کې قانون سازانو، امریکایي مسلمانانو او واشنگتن ډي سي کې موجود سفارتکارانو ګډون درلود.
د روزماتي دستوري ته وینا کې صدر براک اوباما وویل د روزماتو ولو موکه امریکا کې د مذهب ازادي په ډاګه کوي، امریکایانو کې اتحاد پیدا کوي او دا خبره څرګندوي چې هر څوک په خپل مذهب په ازادي سره عمل کولای شي. صدر براک اوباما په دستور کې موجود د ځینی امریکایي مسلمانانو خدمات هم وستایل چې پکې سمنتا الاف هم شامل و. مرمن ایلاف ته د جامو یو دکان په دی وجه د نوکری څخه انکار کړی و چې هغه به حجاب اغوستو، خو د امریکا سپریم کورټ د هغه په حق فیصله ورکړه او ویل هغه د حق لري چې حجاب واغوندي. صدر اوباما د ورستۍ ځینې هغه واقعیاتو غندنه وکړه چې پکې د مذهب په نوم وژنې سوي دي. په دغه واقعیاتو کې د تیرې هفتې هغه پیښه هم شامله و چې د جنوبی کیرولاینا ریاست چارلسټن نومي ښار کې د افریقایي امریکایانو په کلیسا کې یو سپین پوستکی امریکایي کس نه کسان ووژل. صدر ویل کله چې د امریکا اقدار له خطر سره مخ کړی سي نو امریکایان د یو کام په رنګه یو موټی سي. هغه ویل امریکایان د کرکې په بنیاد د اخیستل سوو اقداماتو مخالفت کوي. صدر اوباما په منځني ختیځ کې د مهاجرینو د مسلې او میامار کې د روهینجیا مسلمانانو د صورتحال ذکر هم وکړ.
As Americans, we insist that nobody should be targeted because of who they are or what they look like, who they love, how they worship. We stand united. صدر اوباما
وویل نن ماښام موږ هغه خلک هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتو چې د دنیا په کونج کونج کې د مشکلاتو سره مخ دي، چې پکې هغه خلک هم دي چې په هغه سیمو کې هم روزي نیسي چې جنگ او لوږې ځپلې دي، د عراق او شام خلک چې د داعش د بربریت مقابله کوي، د یمن او د لیبیا ولس چې تشدد او بی‌ثباتی خاتمه ته سترګې په لار دي، په بحیره روم کې هغه خلک چې د جنگ او سختو حالاتو څخه فرار غواړي، او د غزه خلک چې د تیر کال له جنگ څخه لا ځای ته نه دی راغلي، د میامار روهینجیا او په سمندر کې کډوال چې باید انساني حقوق یې بحال کړی سي.
ستاسو د ټولو غږ
دیو رادیو
د ډیوا ریډیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
ډیوا ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې،
او د مخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدل شي.
اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون خبرونه لا جاری دی، او اوس هم یو بل رپورټ ولورو ته تاسو پام راګرځول. ډیر خوندور رپورټ دی، او ډرون الوتکې خو تاسو به اوریدلی وي زیاتره هم د مرګونو لپاره استعمالیږي، خو په امریکا کې امازان چې یو آنلاین غټه کمپنۍ ده هغه ته د حق ورکول سوی دی چې خپل کارونکو ته چې کوم سامانونه دی راغواړي، هغه که د کورني سامان وي که سبزی وي او کمیوبی یا نور څه، نو اوس به د ډرون له لارې هغه و کورونو ته رسول کیږي، خو ځینې مشکلات لا تر اوسه پورې شته. کې څه مشکلات دي سمینا حسنې په دې رپورټ کې درته وړاندې کوي.
په عالمی توګه پیژندنه لرونکي د آنلاین خرڅ راخرڅ مارکیټ امازون اراده ده چې خلکو ته کورونو پورې یا گاکانو ته نیخ په نیغه سودا رسولو دپاره ګلوبل پوزیشننګ سیستم یا جی پی ایس استعمال کړي. د گاک د موبایل فون خصوصا سمارټ فون په ذریعه به امازون کوي چې د وړوکي ډرون د لارې د ټرافیک په جنجال کې وخت ضایع کولو په ځای په دیرش منټو کې دننه ستاسو ځای معلوم کړي او سامان درته درورسي. د ځینې سکیورټي مسلو په وجه وفاقي د هوایی انتظامیه یا ایف ټی ای د مختل چې د دې آزمایشي مودې په وخت کې دي د غډرون ست دوی د نظر نه پنانه شي، چې په وجه فلحال دا په غټه کچه نشي استعمالې دي. د سکایپ په ذریعہ په نیویارک کې د کالج آف ایرونټکس اینڈ ټیکنالوجی یو پوها لوریټا الکیلی وای امازون د دې حل لټولو لپاره کار کوي. وای دوی د نوې ټیکنالوجی د استعمال په حق لا کار کې لګیا دي، او اما ته په دې کې س سکیورټی مسلې هم نخکاری. امازون وسه پوری د ډرون په ذریعہ سودا رسولو یا ډرون ډیلیوریز خبره په خلکو کې نه ده خوره کړې، خو الکیلی په دې حق لا خوشبینه ده.
In the reasonably foreseeable future they're going to start هغه وای امید لري ډیر زر به دوی ډرون ډیلیوریز هم شروع کړي او د قدرتي آفتونو او لری پرتو علاقو ته امداد رسول په موخه د دې استعمال لیدل شوی هم دی او د هغه په خیال د دې د پکارولو غوښتنه هم ډیره ده. خو بیا هم په هوا کې د نورو سیزونو سره د جنگیدونه علاوه د ډرون او د سامانونو د پټېدو یری هم موجود دي. خو الکیلی په دې حق له هم وای چې میډیا کې دا تاثر ورکړی شوی دی چې ګنې ډرون به د خلکو په دروازه سامان رسوي. هغه وای چې اگر چې موجوده کې امریکایي کورونا په دې ډیزاین نه دی جوړ چې په چتونو د سامان ډیلیوري کېدې شي، خو ډیر امکان دی چې مستقبل کې د هر یو کور په چت د یو خصوصي پلیټ فارم جوړ کړی شي چې وړو کې سامانونه د ډرون په ذریعہ کور په کور رسول کېدې شي.
د بلوچستان نه راپورته شوی یو تکړه د فوټبال لوبغاړی کلیمولا وست د امریکې یو فوټبال کلب سکریمنټو سره لوب کوي. د هغه سره معاهده کړې ده او خپل لاولنۍ لوبې کړې هم ده چې په هغه کې د هغه چې کم د فوټبال د کم لوب د هغه ډیره زیاته ستایلې شوی هم ده. د کلیمولا کورنۍ چې په بلوچستان کې ده هغه سره د ډیو ریډیو خبریال نعمت الله سرحدي خبرې کړې دي او تاسو لپاره یو ویډیو رپورت تیار کړی دی.
زه دا وخت د کلیملا په کور کې ته موجود یم. زه زما سره د کم قربان دي، د کم ورونه دي، ادا کا زما زما سره دا وخت موجود دي چې دوی صفر وای په کلیملا باندې. کلیملا دا وخت د پاکستاني واحد لوبغاړی دي په تاریخ کې د دونم دادي وکشل سو د الته په امریکا کې بازی کی او د امریکای میدانونو نشدي. نن د پاکستان لوبغاړو ته خلاصي وي دي. نن کلیملا تللې دي، سبب نور لوبغاړي هم سيزي. خو زما سره دا وخت د کلیملا خپل خپلوان دادي موجود دي. د دې سبب پښتني وکړو سدي پر د کلیملا پر تک بن سوای. زما سره دا وخت وروري موجود دي. د دې سبب پښتني وکړو خپل نوم راته و
عطا الله خان.
اکه ته مو ته د کلیملا وروره ایسته څه احساسات دي چې کلیملا نن د پاکستان واحد لوبغاړی دا وخت جوړ شوی دي چې د امریکا کې بازی کوي؟
کلیملا د پاکستان فوټبال د پاره یو اعزاز دی. دا یې کړز مرد علاقې د وطن نه دی، د ټول ملک بچی دی او د فوټبال د بچپن سره د چر روان دي. د فوټبال ټیلنټ د سر سره دی. د بلاډ کرغستان ته په کرغستان کې د ته ګولډن بوټ ملاو سو، د پاکستان کې د ته ګولډن بوټ ملاو سو، د بیس کورر ملاو سو، دی په کرغستان کې ګولډن بوټ ته ملاو سو، بیس کورر ملاو سو او د دې پر بنیاد باندې د بلاډ امریکې ته په امریکای کلب سکریمنټو ریپبلک د یالته د ټریل لپاره واستي او په ټریل کې د کامیاب وسو او دغه سره مویده وسوله او حالت موجود پاکستانیان د پاکستان کمیونټي ډیر د سپورټ
کته مشتوه دغه کلیملا پر کوم بنیاد باندې دا وخت للی د دون لوی لوبغاړي جوړ شوی دی. اې د په کورنیانو کې نور هم د فوټبال لوبغاړي ستا
زمر قدرتي تور د چمن شار چې دی د برازیل په نام مشهور دی. زمر خاندانی تور ډیر شکلاړیان د لیټر شوی دی لکه شیخ امیر محمد چې د 1900 او د اتیا منځ کې د چمن ډیټا بلکې د بلوچستان ټاپ فټبالر او دغه سبا زمر په کورنۍ کې عیسا خان چې د کومي ټیم کیپټن وسیدر لیل اسکالا او هغه زمر د کورنۍ سره موجود او دغه بعد د کلیملا دا وخت د دنیا پر نړۍ باندې د فټبال کې یو غټ نوم پیدا کړی.
اګه ته موږ ته وې د کلیملا کوم خاص خو به د سدې مطلب پورونه کې پر څوم نمبر باندې او د پورونه کې د بنیادی حیثیت دا وخت پیدا کړی.
کلیملا د بچپن سره د فوټبال سره ډیر شوقي و. د زمر اخري ورور دی، کشر ورور مې دی او د فوټبال د سکول د دور سره د فوټبال ډیر شوقي و او د فوټبال سره مینه درلوده.
دغه د فوټبال مینه سو د نن دغه زی تر اورس او زده په انټرنیشنل لیول باندې سده په امریکا کې د لوبي کوي. ورزم یو بل د کازو هم زما سره ولاړ دی. د سربم پښتون یو کو متولانه میجه دی. د سربم پښتون یو کو د به مشت کلیملا په متعلق بل د خبرو وکي سای په دکی کم د سی ټیلنټ ښکار کې دی د سر لوبي کول دی د خپل امزول هم دی.
کلیملا سپیډ ډیر ښه سپیډ لري او د شه اډ ورک لري او د ډېر تیزي اختر میدان کوچ پاکستان د بیسټ کوچ دی. دغه مطابق سي د کم سپیډ د ټریل مرخص دی هغه د بار کلاړیانو ته سوي دی. نو کلیملا سي د سپیډ لري د نور فوټبال کې نور مختکل لایسي.
یعنی کلملا سدی ش سپیټ درلو دی کده چمن د پاکستان او د لوب میدانونو ته وکتل سی خو بیا هم د انټرنیشنل لیول باندې کوم د لوب میدانونو دی وخت وکتل سی ته دغه رقم سیمې څخه یو دیس لوبغاړي راپورته کېدل او پر عالمی سطح باندې د پاکستان د علاقه او د خپل کور د خپل وطن او د قام نوم روشن کول دا د احساس خبره ده نعمت الله سرحدی وایس اپ امریکا دیو ریډیو ټی وی چمن زه دا وخت د داخلي بلاک
قدر من اوریدونکو د ډیو ریډیو او ټلویزیون د خبرونه لا دوام لري او سم وخت سوي دی و نړیوال مطبوعاتو ته د کتنی د کتنه کوي زموږ همکار مختار خلیل
اسی خود افغانستان د جنگ په حواله د نن ورځې د ټولو نه اهم خبر داده چې د ګل پورز د افغانستان په صدر مقام کابل کې د افغان پارلیمان د غونډې په وخت طالبانو په پارلیمان حمله وکا خود افغان فوزونو په جوابي کار روایه کې د طالبانو وو وړه جنگیالي وجلې شول چې یو پکې خودکش هم وو خو نن د امریکې په مختلفو اخبارونو کې د افغانستان د جنگ په حواله نور مختلف قسمه رپورټونه خواري شوي دي د امریکې مشهور اخبار واشنگټن پوسټ خپل یو تفصیلي رپورټ کې لیکلي دي چې د افغانستان یو لوی ښار قندوز ډیر زر د طالبانو لاس ته ورتلو والی دی افغان حکومت په قندوز کې د سرکاري عسکرو د امداد لپاره د افغان فوج خصوصي دستې او امریکني سلاکار او فوجي استادان په دګړ قندوز ته رسولي دي د کندوز ولایت گورنر محمد عمر صافی د کندوز حالت ډیر سنگین بللی دی خو بل خو د امریکای مشهوري نشریاتي ادارې نېشنل براډکاسټینګ کمپنی یا ان بی سی د انټرنیټ په وپاڼه افغانستان کې د دولت اسلامیه د جنگیالو په سر راپورته کولو د طالبانو د وارخطا کېدو او په دوی کې د بی اتفاقی راتلو په باب لا یو تفصیلی رپورت خور کړی دی د رپورت شروع دې تپوس نشوي دا چې د دولت اسلامیه خلق د کم لوری نه افغانستان ته نه وتل د رپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې د کال 2001 نه خارجي فوزونو سره د جنگیدونکو دوه طالبان کمانډرانو او د افغانستان د مخبری د ادارې د دوه افسرانو شریکه وینا ده چې افغان طالبان په دریو ډلو کې تقسیم شوی دی د افغان طالبانو په دې دریو ډلو کې یو ډله نن هم اصلي طالبان بلل کېږي او په خپل لار ټینګ روان دي د افغان طالبانو دویمې ډلې د دولت اسلامیه په نوم د ISIS د بیرغ لاندې جنگ توت ساتلې ده او درېمه ډله د افغان طالبانو هغه یو ده چې وسلي غرزول او افغان حکومت سره خبرې اترې شروع کول غواړي د افغانستان د مخبری د ادارو د افسرانو وینا ده چې افغان طالبانو کې بی اتفاقي تیر کال په سیمه کې د داعش د راپورته کېدو وروسته پیدا شوې ده د مخبری یو ستر افسر ان بی سی ته د خپلې خبرې په صداقت کې د طالبانو د یو لوی مشر د عبدالرؤف خادم داعش سره د یو ځای کېدو واقع د مثال په توګه بیان کا څوک چې وروسته په یو ډرون حمله کې ووژلې شو خود امریکی د سټریټیجک او بین الاقوامی مطالعو په مرکز کې د افغانستان د معاملو ماهر تجزیه نگار انتونی کارډزمین ویلی دی چې افغان طالبانو کې مختلف ډلې جوړېدل سنوې خبره نه ده په کال 2001 کې هم په افغانستان د امریکې د حملې د شروع کېدو او د ملا محمد عمر چرته خفیه ځای کې د پټېدو په وخت هم طالبانو کې ډېرې ډلې جوړې وې ان بی سی خپل رپورت کې د ننګرهار ولایت د سرکاري ویان د خلی لیکلي دي چې په تیرو دریو هفتو کې د دولت اسلامیه د وفادارو جنگیالو او د طالبانو ترمن د خونړو انخطو کې یو نیم سل جنگیالي وجلې شوې دي او سل کورونو خپل کورونه پریښودي دي ان بی سی د خپل رپورت په اخر کې د مخبری د افسرانو او د طالبانو د دننه وسیلو په حواله لیکلي دي چې ملا محمد عمر د کال 2001 نه چا لیدلې نه دي او د طالبانو ټول بندوبست پخکارا اغه مشران چلی چې اکثر خپلو کې په مشره انختی وی او د کارډزمن پنیز طالبانو کې هم دا بی اتفاقی خکاری نور سنشتا کارډزمن زیاته چې دا بی اتفاقی د طالبانو جنگی صلاحیتونو ته خیفت نشی رسوله طالبانو نن سبا په هغو سیمو کې قتل و غارت ګرم کړی دی چې په خوا پکې د دوی وجود قدرې نه و کارډزمن خپل تجزیه په دې ټکو کې ختمه کړې ده چې طالبان به ستړي شوي ضرور وي خو بې اتفاقي صرف د خپل مشر یا مشرای په سر ده او په دې د دوی په هلو ځلو اثر رسوخ او د مرګ جوبلې کولو په صلاحیتونو کې هیڅ فرق نه دی راغلی بلکې اپوټه د زړه پورې کامیابو په لور روان دي We'll be right back.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د 2015 کال د پاره مالیاتي بل یا فاینانس بل منظور شوی دی. بلخو نن په قومي اسمبلی کې حزب اختلاف یا اپوزیشن په حکومت باندې نیوکې هم کړې دي چې په کراچۍ کې یا په ټوله سند صوبه کې د بجلی د ناروا لوډ شیډنګ په وجه باندې چې کوم مرګونه شوي دي. تفصیل پی الیاس خان ناورو.
په دې موقع د مخالف ګوندونو غړي په ایوان کې موجود نه وو او دوی په کراچۍ کې د ګرمۍ نه مړ شوي خلکو او د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد د ایوان نه واک آؤٹ کړی وو. د سپیکر ایاز صادق په مشرۍ کې د قومي اسمبلی غونډه پیل کېدو سره په هیواد کې د سختې ګرمۍ نه د مړ شوي خلکو د پاره لاسنیوا هم شوه. د دې نه وړاندې د قومي اسمبلی غونډه پیل کېدو سره سمدستي د مخالف ګوندونو غړو په ګرد هیواد کې د بجلی لوډ شیډنګ او په کراچۍ کې د مړ شوي خلکو په مسله سخت احتجاج جوکړو او د ایوان نه واکاو ټکړو. دوی د حکومت پر ضد نارې هم وهلې. د پارلیمان نه بهر د مخالف ګوندونو غړو په کراچۍ کې د مرشوي خلکو غایبانه جنازه هم ادا کړه. مخالف ګوندونو د راتلونکي جمعې ورځ د غم ورځ نمانځلو اعلان هم وکړو. د مطبوعاتي راپورونو تر مخه په تیرو 2 ساعتو کې په کراچۍ کې د ګرمۍ نه د مړ شوي خلکو شمیره 600 ته رسېدلې ده او د سلګونو خلکو حالت تشویشناک دی. په قومي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر سید خورشید شاه وینا وه چې د مسلم لیگ نون حکومت خلکو ته د روژې په میاشت کې بجلی ورکولو کې پاتې راغلی دی. ده وویل چې په کراچۍ کې د بجلی د نشوالي له وجې د سوونو خلکو د مړینې ذمهوار حکومت دی. ده زیاته کړه چې وزیر اعظم نواز شریف دی په کراچۍ کې د دې حالات او ذمہواری قبول کړی. خورشید شاه د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف باندې هم سخت نیوکه وکړي او وی ویل چې تا خو به د ببوزی په لاس د کابینه غونډې کولې او د پیپلز پارټۍ په حکومت کې بده خلک د بجلی په مسله را پارول. د ببوزی چل د سن اعلی وزیر قائم علی شاه ته هم اوخایا د غړو ویناوه چې د بجلی وفاقي او مرستیل وزیران دې په سمدستي توګه مستعفی شي. د پاکستان تحریک انصاف ډیپټی پارلیماني لیډر شاه محمود قریشی ویناوه چې د لوډ په معاملہ ټول سیاسی ګوندونه یو دی. د اوبو او برېښنا وفاقي وزیر خواجه آصف په دې مقای
میں بڑا کلیئر بار بار یہ اس بات کا اعادہ کرتا ہوں, وی ہیو ایبسولوٹلی نو کنٹرول آن کے الیکٹرک. سارا کنٹرول جو ہے وہاں پہ جس پارٹی کو ماضی کی حکومتوں نے بیچا, دو دفعہ بھی تھے ایگریمنٹ ایکسپائر ہونے کے باوجود آج بھی بجلی جو ہے 650 میگا واٹ جو ہے کراچی کی جو عوام ہے ان کی تکالیف کو کم کرنے کے لیے آج بھی دے رہے ہیں. دو ہماری کوئی لیگل آبلیگیشن نہیں ہے.
چې د وفاقي حکومت په کراچی الیکټریک باندې هیڅ کنټرول نشته. د وی چې کراچی الیکټریک یو شخصي کمپنۍ سره ده او دی کې د وفاقي حکومت برخه صرف 25% ده. د دې ویناوه چې د لوزنامي ختمېدو باوجود هم وفاقي حکومت کراچی الیکټریک ته 2500 میگا واټ بجلی ورکوي چې دغه رنګ د خلکو تکلیفات کم کړي شي. الیاس خان, وایس اف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
ګلو او قدرمن اوریدونکو, اوس هم له دې سره ځو پېښور ولوري ته چیرې چې د وزیرستان بېکوره قبایلو او ملت پاله ګوندونو د بکاخیلو په کیمپ کې د امنیتي ځواکونو له لاسه د دوو بېکوره خلکو د وژنې په ضد احتجاج کړی دی. احتجاج کوونکو له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د دې پېښې دي بې پلوه پلټنې وسي. مدثر صاحب ورباندې نور حال له پېښور راکوي.
پیخبر پریس کلب ته مخامخ د غناری د وزیرستان قومي جرګې عثمانزی قبیلې مشرانو, طالب علمانو او د عوامي نیشنل ګون او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ فعالینو د بنو بکاخیلو کیمپ کې د امنیتي ځواکونو په ډزو د دوو تنانو د مړینې غندنه کې وهلې او دوی غوښتنه کوله چې د پیخې پلټنې وکړې شي او کم تنان چې د کډوالو د مرګ سبب ګرځېدلې دي هغه ته سزا ورکړې شي. او د دغه جرګې یو غړی خان مرجان ډیوه راډیو ته وایي, حکومت باید د قبایلو د قربانو درناوی او په عزت د واپسی لپاره د جرګې په وړاندیزونو عمل وکړي.
اوس موږ پاک آرمی ته وایو چې د صبر نه کار واله
متاثرینو کې بعد سخل داسې وی چې هغه به غوسه هم کوي خو د مجبورې نه به غوسه کېږي چې بچي لت پت په وینو کې پراته وي. نو ما په خیال چې مونږ ته په درانه نظر کتل بند شوي دي. حکومت پاکستان نه مونږ دا تمه کوو چې که د وزیرستان خلکو قرباني ورکړې ده نو دا دې قربانۍ ضایع کول په کار نه دي. دا خلک ته په عزت سره واپس خپلو کورونو ته واستول شي او د بنو شهدا ته د قدر په نظر وکتل شي.
زیاتوي زمونږ پر امن احتجاج به تر هغه جاری وي تر سوچ پیخې کې ککړو تنانو ته سسا نوی ورکړل شوی او د عوامي نیشنل ګوند مرکزی اسمبلی په خوانی غړي میرمن جمیله ګیلانی ویل قبایل تل د پاکستان لپاره قربانی ورکړي دي خو نن حالت دا ده چې دوی په معمولی خبرو قتل کیږي.
د شرم خبره دا چې هغه نن په دې حالاتو ته دی اسټابلیشمنت ورسول او اوس چې دین اوسې وایي د اوبو په مطالبه باندې دا ډیر څه د شرم خبره ده. پاکستان لپاره دا قبائل چې دی د دې د شپېتو کالو نه دي ستې سره لګیا دي زیاده زیاده ان کیږي اوس بس نور ما خیال دی دا پکار دي چې پښتانه هم دې دا برداشت نه کی ځکه چې پښتانه ټول یو دي.
او وای دا یوازې د وزیرستان د قبایلو مسله نه ده بلکې ټول پښتانه باید د عزت ژوند لپاره یو خله او اواز شي. او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ یو مشر صدام خان مندوخیل اډوکیټ وای که د پښتنو د قتلان دا لړۍ هم دغه شان جاري و نو نتیجې به ډېرې خطرناکې وي.
په ډېر سخت ټکو کې غندو او دان نپیخې روانې دي او دان نپیخو په کې د رزلټ په دار راځي چې موږ پښتانه به ټول سره یو کېږو راوځو به او ان شاء الله د ته به معنا د پاکستان په پوښته کدی موږ وژني دې ته به داسې جواب ورکړو لکه څنګه چې په بنګال کې چا جواب ورکړ.
دغه قبایل ویل تر سوچ چې ککړو تنانو ته سزا نه وي ورکړل شوی هیڅ کم قبایلی مشر یا ملک په حکومت سره خبرې نه کوي او که چا داسې وکړل نو د عثمان زو د دستور مطابق به ورته سزا ورکړل کیږي. د غرض دی د مطبوعاتو نه هم ګیله منو چې د پیښې صحیح کوریج نه دی کړی. یاد دی وی دوه ورځې وړاندې د بنو بکاخیلو کیمپ کې د شمالي وزیرستان بې کوره شوو تنانو باندې امنیتي ځواکونو د احتجاجي مظاهرې په وخت ډزې وکړې چې عمله دو تنان وجل شوی او نور لس جوبلو. مدثر شاه وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو پیښور.
د پاکستان سپریم کورټ یو فل بنچ د په عین کې د یوشتم ترمیم او د فوزی عدالتونو د قیام په حق له د کیس اورونه کړې ده. د دې اورونې په حق له باندې تفصیل د ډیو ریډیو خبريال الیاس خان راکړي.
د سپریم کورټ ولس کسیزه یا فل بنچ په وړاندې فوزی عدالتونو په دفاع کې اټارنی جنرال یا د مرکزی حکومت وکیل دریس خپل کړی دی چې پاکستان دا وخت له ترهګرې او تندروې سره مخ دی او په دې باندې قابو موندلو لپاره د غیر معمولی ګامونه پورته کولو ضرورت دی، ځکه حکومت د ټول سیاسي ګوندونو په تایید سره د یو آئینی بدلون د لارې ریاست مخالف عناصرو ته سزا یقیني جوړولو لپاره فوزی عدالتونه جوړ کړي دي. اټارنی جنرال سلمان بټ په خبره سپریم کورټ دا اختیار خو لري چې قانون تشریح وکړي، خو ده زیاته کړه چې ستره محکمه دا اختیار نه لري چې پارلمان نه په درون اکثریت سره پاس شوی یو آئینی بدلون کله دم وګرځوي. اټارنی جنرال له فوزی عدالتونو مخالفو وکیلانو دا دریز هم رد کړ چې ګنې د یویشتم آئینی بدلون په نتیجه کې د ملکی آئین بنیادی اډانه اغیزمنه شوې ده. د مرکزی حکومت د وکیل د دلایلو په جواب کې سپریم کورټ فل بینچ کې ناس قاضیانو نن یو وار بیا فوزی عدالتونو په جوړښت باندې تحفظات څرګند کړي دي او په بینچ کې ناس یو قاضي جسټس دوست محمد ویلی دی چې کله طالبان په سواد باندې قابض وو نو هغه وخت ریاست د فوزی عدالتونو جوړښت ضروري نه وګڼلې، نو اوس ولې حکومت د دغې عدالتونو قیام ناګزیره ګڼي؟ سپریم کورټ د وفاقي حکومت دغه دریض باندې هم تحفظات لري چې ګنې د ترهګرۍ سیویلین خصوصي عدالتونه ترهګرو ته سزا ورکولو کې ناکامه شوي دي او عدالت نن د اټارنی جنرال ته هدایت کړی دی چې حکومت ته په خصوصي عدالتونو کې د ترهګرۍ د کیسونو تفصیلات پیش کړي او دا چې عدالت ته دا هم ویلی شي چې د دغه مقدماتو په فیصله کولو کې د استغاثي یا د ریاست څخه کارکردګي پاتې شوې ده. سرګند دی وی چې د پاکستان د وکیلانو ملګیر تنظیمونو او د بشري حقوقو ملکي او نړیوال سازمانونو د فوزی عدالتونو په قیام باندې سختي نیوکه کوي او حکومتي اقدام د بشري حقوقو د سرغړونې سره سمبلی. د دې کیس دا اوریدنې په محل سپریم کورټ ججانو وخت په وخت د فوزی عدالتونو په قیام باندې تحفظات سرګند کړي دي او دوی ویلي دي چې حکومت د پېښور آرمي پبلک سکول د پې پیښې په اساس د فوزی عدالتونو په صورت کې ملک متوازی عدالتي نظام جوړ کړی دی. د سپریم کورټ د قاضیانو دغه ریمارک سخت کاره کوي چې اعلی عدالت د فوزی عدالتونو د مستقبل په حق لسه ممکنه فیصله جاری کولی شي. دغه پوښتنه مو چې کله د فوزی عدالتونو یو مخالف سپریم کورټ بار پخوانی مشر اسما جهانگیر ایډوکیټ نه وکړه، نو دی خپل جواب صدا سرا
کو جو کہ ایرریورسبل ہو تو پھر سپریم کورٹ جو ہے وہ ایکشن میں آ سکتا ہے. تو یہ آرگیومنٹس تھیں، انڈیکیشنز تھیں کہ سپریم کورٹ شاید بیسک سٹرکچرز پہ نہیں جائے گا مگر باقی چیزوں پہ.
دا وای چې د قاضیانو د رویې نه داسې لګي چې سپریم کورټ به په مکمله توګه یو وشتم آئینی بدلون کلدم نه ګرځوي. خو ورسره اسما جهانگیر دا هم ویل چې د دې خبرې قوي امکانات دي چې اعلی عدالت به د فوزی عدالتونو ځینې اختیارات محدود کړي او سپریم کورټ به د دغې عدالتونو لپاره منظور کړی شوی قانون هغه برخې هم کلدم وګرځوي کوم چې د دې په خبره د بشري حقونو نفي کوي. څرګنده دي وي چې پېښور آرمی پبلک سکول باندې د طالبانو د حملې وروسته د پاکستان مرکزي حکومت د ترهګرۍ د کیسو نو په تیزی سره اوریدنې لپاره د فوزی عدالتونو د جوړولو فیصله کړې وه او د فوج تعلقات یا ما سانګي آی ایس پی آر تر مخه دا وخت په ملک کې نه فوزی عدالتونه کار کوي. او روان کال د اپریل په میاشت کې آی ایس پی آر لخوا جاری کړې شوې اعلامیه کې ویلي شو چې یو فوزی عدالت شپږ ترهګرو ته د پنځه سزا اورولې ده او د فوج سرلخکر د دغه سزا توثیق هم کړی دی. خو آی ایس پی آر دا نه و په ګوته کړې چې دغه ترهګرو ته کوم فوزی عدالت دا سزا اورولې ده او دا کاروایی په کوم ځای کې ترسره شوې ده. د فوزی عدالتونو د جوړښت په ضد د کیس اورېدنې په مهال یو قاضي دا هم ویلي دي چې دوی په دنیا کې چرته هم داسې عدالتونه نه دي لیدلي چرته چې ججان هم په پټه کار کوي. او سپریم کورټ د وفاقي حکومت نه د فوزی عدالتونو لخوا ترهګرو ته ورکړې شوې پانسۍ د سزا د کیسونو تفصیلات هم غوښتلي دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ګلو قدرمنه اوریدونکو، او یو ورځ بیا د اسلام آباد څخه یو بل رپورټ ولورته تاسو پام راګرځوو چې د پاکستان حکومت ویلي د ترهګرو او جنایتکارو په ضد به د ضربې اعظم عملیات په ټوله هیواد کې تر هغو جاری وي تر څو چې ټاکل شوي هدفونه نه وي ترلاسه شوي. دا فیصله د وزیر اعظم میاں نواز شریف او د فوج د سرلشکر جنرال راحیل شریف ترمنځ ملاقات کې شوی. نور تفصیل راکوي هم له اسلام آباد څخه د ډیو ریډیو خبریال ارشد حسین.
د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی دی چې دا فیصله د نهې پرواز د وزیر اعظم نواز شریف او د فوج د سرلخکر جنرال لاهل شریف ترمنځ ملاقات کې شوی دا. په دغه ملاقات کې د ملکی سلامتیه په کورنی او بهرنی صورتحال هم غور شوی دی. د سرکاري بیان مطابق په دې ملاقات کې دا پریکړه هم شوی ده چې د جرایم پیشه عناصر او ترهګرو پر ضد د عملیاتو لړۍ به جاری وي چې داسې د ضرب اعظم د عملیاتو بریالیتوب څخه د پیدا شوي چاپیریال نه په زړه پورې ګټې ترلاسه کړی شي. د سرکاري ریډیو مطابق ملاقات کې وزیر اعظم او د فوج سرلخکر دا پخلی هم کړی دی چې د ضرب اعظم عملیات به په هر قیمت خپل منطقي انجام ته رسولی شي او بغیر د کوم توپیر نه به د ترهګرو او مجرمانو خلاف کاروایی کوي. وزیر اعظم په دې مقاده ملک په قبایلي سیمو کې جاری د ضرب اعظم د عملیاتو ستاینه کړې ده. ویلي دي چې ټول قام په فوز باندې ویاړ دی او د ترهګرۍ په ضد جنگ کې د هغوی قربانو ته په درنا سترګ ګوري. مطبوعات زیاتوي چې ملاقات کې د کراچۍ او بلوچستان په امنیتي صورتحال هم غور شوی دی. که څه هم د ضرب اعظم د عملیاتو له کبله ملک د امنیت صورتحال په عمومي توګه ښه شوی دی او په غټو غټو حملو کې کمی لیدل کیږي. او د امریکې خارجه دفتر هم په خپل یو رپورټ کې ویلیو چې پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې ښکارا کمی راغلی دی، خو اوس هم د ملک په مختلفو برخو کې د امنیتي ادارو د کارمندانو د هدفي وژنو لړۍ روانه ده. څېړونکي په کوم اساس دا عملیات بریالي بلي؟ دا پوښتنه مو چې کله اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز د ډایرکټر او د امنیتي چارو ماهر محمد عامر رانا نه وکړه، نو هغه وویل چې د ضرب اعظم عملیات ځکه بریالي بلي چې په هیواد کې د ترهګرو په غټو بریدونو کې په ډرامایي توګه کمې لیدل کیږي.
په لوک کې یې لګتا ہے کہ جو پاکستان آرمی کا جو کلیم ہے اور جو زمین کے اوپر حالات ہیں اور طالبان کی طرف سے خاموشی ہے، سو یہی لگتا ہے کہ یہ آپریشن کامیاب ہے.
دی وائی چی پا این حال کی دا فوج داوے مزکنی حالات او دا طالبان و خاموشی سرگندوی چی دا ضرب اعظم عملیات بریالی دی. د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې تیر کال د جون په 15مه نیټه د ملکی او بهر ملکی ترهګرو او تونلارو په ضد د ضرب عزب په نوم عملیات پیل کړي وو، او د دغه عملیاتو په یو کال پوره کېدو باندې د فوج لخوا جاری شوي شمار شمېره کې ویل شوي وو چې د یو کال د عملیاتو دوران 2023 ترهګر وجلی دي، او دغه عملیاتو کې خوښه 350 پوځي افسران او ځوانان هم مړه شوي دي، او څو ورځې وړاندې د فوج سرلخکر جنرال لاهل شریف هم دغه عملیات بریالي ګرځولي وو او ویلي وو وخت راغلی دی چې د قبایلي سیمو نه پس د ملک په خاریو کې د تونلارو پر ضد عملیات وکړي شي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ژوند کې که د ښځو دپاره د کور کارونه د هغوی د وس نه ډیر زیات دي، نو پروژې کې خو بیا دا کارونه نور هم سیوا شي، ولې چې د خوراک ضرورتونه پوره کول، د هر چا د خوراک د خوښي خیال ساتل چې کوم دي، هغه بیا د روژې په میاشت کې نور هم زیات شي. هر څوک خپل خپله غوښتنه کوي چې پېشمني یا د روژه ماتي دپاره به د هغې څه خوښي، د دې سره سره د کور نور کارونه هم وي. نو په یو ښځې په یو ښځې باندې څومره بوج جوړیږي، خصوصا په روژه کې چې هغه د کور عام کارونه هم کوي، او بیا د روژه ماتی او د پېشمنی په وخت کې د هر چا د ضرورت، د هر چا د خوښي خیال هم ساتي. د روژې د میاشتې د ښځو په ژوند باندې، د هغوی د کور په کارونو باندې څه اثر غورځیږي یا څه بدلون راځي، نو دغه ټولې پوښتنې احسان محمد خان د یوې زنانه شهزاد بیبي سره کړي دي، او تاسو دپاره دغه رپورټ تیار کړی.
خبره داسې ده چې روجو کې د ټول لګنه لګ عام لګنه زموږ روټین مختلف شي، ځکه چې د پښمنی وړو ته تیار کو، د وړو ته عام روټین کې هر نه تیار کو، خو د روجو کې موږ پښمنی نه ورکو. سره دې چې موږ په تیږي هغه د ویب سکول کې لوګ لګي، خو هغه دم په ټیم کې ورکو. هغه وجه دا ده چې موږ وایي زموږ ناریه چې هغه وایي چې موږ کله ودې شو د پښمنی د موږ نه پس، نو بیا به معمولی شور آواز بنه راځي، نو بیا موږ وایي چې ګره واړه پارانې بیا موږ دې پر تیاری
آیا آرام کوي په کور کې کنه بیا هم بلکوم کور کې داسې کوم کار دنده وی چې هغه تر سره کوي؟
نه رورا، زموږ خو آرام په قسمت کې نشته دی، موږ دغه وړو ته تیارو، بیا دا وی دراتلو غمی وړو ته خامخا بیا په خلی کې وګنه، نو هغه چې راشي د سکول نه هغه ته بیا هغه روټه او چیو نغه مګه کو سالن مانند تیارو، وړو چې رخصت کو بیا خو هغه نه پسته نیمه بجې دی هغه دفتر ته وزي، نو بس هغه ته په منډه منډه دا هغه د جامس سامان مامان شو هغه ته زر په منډه منډه رسونو.
ها شګه بیبی کا درته وې د روژه ماتی د پاره تاسو تیارې د سو وخت نه روانه وای، او په څه طریقه باندې هم دغه تیارې؟
نو د روژه ماتی نغه خو بس بیا مونږ په مسلین کې شروع کو، ځکه چې د منس کې وکی دا اختر رزم راځي، نو دغه کې لګندل منډلې می او نور داسې د اختر ضرورت او دغه صفایان مفایان شي جامع وینځل شي، دغه بس بیا پس نارینه د کلونه پس بس بیا موږ دغه کارونه شروع کو، بیا بس څنګه مسوهین موږ کو بس بیا موږ ماخام د پاره د روزه ما د تخري شروع کو، لکه پکوړو میکوړو ته دغه شو کناغه ته وړو مړو مخکنه نو کو بیا ولا غل شو، او دا شانتین نور کم سیزن میزن اخلي پخلي چې کو ګورو جی دغه کو ګره کو سالر مانند یا کټکول مټکول ارس مخکنه، بس اور پټیم پوی نشو بس دغه منسکی پکې منس کو، او مانس کی دغه تیاری غونو پکې دی سن کو پس د مسوهین بس صرف د ما هم په تیاری باندې لګي.
بیا د روجماتي ورسته رته ویل شي چې کله روجماتي وشي د دې ورستو بیا هم کومه ذمہواری وي تاسو سره تکوي؟
او د روجماتي نه پس خو بس د سړی تراوت لا شي ختم ته نغشي، خو مونږ بیا هم دغه نه پس لکه لوخي ډیر زیات نغشي وي چې خپل مونږ کوم ما هم په ځاین بیا لوخي مخې وینځو، ټول ګن منګیر شاپیر د غشيوي هغه بیا کو د پښمنی لپاره بیا وړم وړا غزل زه ګینټه د درې زمونږ آرامي ټوټل د زمونږ ګینټه د درې آرام.
شازیه بیبی دا راته وایي چې څنګه تاسې به خو هم ډېر ستړي کېږئ، روژه خو به ډېره ګرانه وي. آیا نارینه چې کوم د کور دي هغې د سره هم په دغه کارونو کې لاس کوي او که نه؟
رور نور خو داسې چې د کارونو کې زموږ نارینه هم سره لاس نه دی کړی. دغه دغه کوي چې دې دا روژه ماتي کمپین کې دغه شي دا خوله لږ کلاو شي د ټولو ګجونو مجرو وخوري له شربت مربت وڅکي. بس دغه ټایم کې بیا کله یو دغه خوشحالي چې بس دا زمونږ تعریف وکړي، بس دا زمونږ دپاره غټه خوشحالي چې وایي چې چاټ مو ښکلې جوړېږي، یا وایي پکوړې مو ښکلې جوړېږي، یا وایي چې وروجې مو ښکلې پخېږي، یا بس زمونږ دغه تعریف زمونږ دپاره بس بیا دغې چې غصه نه شي په روژه ماتي کې غصه نه شي. د دغې خبرې را سره ډېرې یېرې پرېشي دي دا باندې.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ټلویزیون خبری خبرونه په لږ سات کې سرته رسیږي. بیا به تاسو د 15 منټو لپاره لنډ خبرونه اورئ او پس دا غیبه بیا د ډیوه ریډیو شپه په خیر پروګرام نن تاسو اوریدئ شئ. موږ سره اوسئ، د ډیوه ریډیو خبرونې لا جاری دي. ټکنیکي اړخته موږ سره همکارانو انجینیر و انجینیرانو، موږ سره نشوین او جیکسن او پروډیوسر و ارشد علی. اجازه غواړو، الله پامان.